کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته ظفر بازاهر له خپل همکارانو سره هرکلی درته وایم. په دې خبرونه کې به د هرات اسلام کلا په ګمرک کې د لوی اور لګیدنې او له کبله د لسګونو نفتي موادو ډکو ټانکرونو د چاودنې په اړه جزئیات تر سره شریکو، چې د دې ولایت چارواکي وایي د اور د کابو کولو وس اوس نه لري او له ګاونډې ایران څخه په دې اړه مرسته غوښتې. د ځاني تلفاتو په اړه د احتمال په اړه هم خبره سوې ده، خو تر اوسه نور جزئیات نشته. دا او نور راپورونه به وروسته واوري. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودیدلی دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې سل طالبان دي، او د امریکا د سنا لخوا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې. بشپړ خبرونه. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلی دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرحات ازادي راډیو ته ویل چې اور لا هم بل دی، خو د مالی زیانونو په اړه معلومات نشته.
متاسفانه یو ډېر زورور اتسنتي د اسلام کلا په ګمرک کې شوې ده. ته ولې معلومات شوې نه دي؟ موږ حالې ځل کوو چې ژر دا اتسنتي مهار.
لبلې خو د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي څو د دې اور په وژنه کې مرسته وکړي. د اسلام کلا په سفری سرحدي سیمه کې د روغتیایي کلینیک مشر نور احمد محمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې په پیښه کې د انساني تلفاتو احتمال زیات دی. ښاغلی محمدی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د تروریستي حملو په تور نیول شوي په سلو کې نږدې سل طالبان دي. احمد زیاسراج نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي.
په دې ارقامو کې چې ما تاسو ته درک کړل ډیری طالبان دي. طالبان ځکه پکې زیات دي چې تقریبا په سلو کې په 89 او 99 پیشو کې د طالبانو لاس دی.
په ګډه امنیتي غونډه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ساحې د پراخېدو په اړه یو وروستي راپور ته د اشارې په ترڅ کې ویل چې طالبان په بهر کې غونډې کوي او خپل مړي په بهر کې ښخوي. ښاغلی محب په دې اړه د پژواک خبري اژانس د تېرې اونۍ هغه راپور رد کړ چې د یوې ټول پوښتنې په بنسټ وایي د هېواد په ځینو سیمو کې په سلو کې 70 قلمرو د طالبانو په ولکه کې دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورسپانو ګروپ نن خبره کړه. په افغانستان کې د جرمني د پوځي ماموریت موده په راروانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمني پارلمان تصویب کړي. جرمني په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیری لري چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. له ازادي رادیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو په سنا کې د دواړو ګوندونو ډیره بخښنه غواړم. د متحده ایالاتونو په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې او تمه ده چې د وروستیو بحثونو په اړه آخري نتیجه نن اعلان شي. په دې پسې به احتمالا د پخواني ولسمشر د محکومولو یا برات ورکولو لپاره رای واخیستل شي. د ټرمپ مدافع وکیلانو پرون خپله وروستۍ دفاعیه واوروله او د دې لپاره یې له خپلو ټاکلو 16 ساعتونو یوازې 3 ساعتونه وکارول. ټرمپ تورن دی چې په یوه وینا کې خپل پلویان د فبروري په 6 نیټه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولی دي. پرون په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیضاحیه محاکمې څلورمه ورځ وه. د سنا غړي په دې محاکمه کې د قاضیانو په توګه عمل کوي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځه او مرکزی اروپا کې د انرژي په پروژو کې د پنګونو په برخه کې د مخکنی ادارې ژمنې عملي کړي. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې موافقه کړې وه چې په دې برخه کې به تر 1 میلیارد ډالرو پورې پانګونه کوي او په 13 دسمبر میاشت کې په دې برخه کې د لومړني اقدام په توګه د 300 میلیون ډالرو لګښت تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي. او برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 100 ډیرو هیوادونو پرون نوموړي ته رایه ورکړې. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو جرمونو لکه د جنگی جرایمو، د بشری ضد جرمونو او د ډله ییزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د ICC د لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی. د میرمن بن سودا 9 کلن ماموریت سکال په جون میاشت کې پای ته رسیږي.
خبرونه مو لازم دی رادیو اوریدل. د هرات اسلام قلعه په ګمرک کې د تیلو او ګازو لسګونو ټانکرونو چاودلي. د هرات والی وایي د دې اور کنټرول له وسه وتلی.
په ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط موږ ټوله هڅه کوو. مجبور شو چې له ګاونډي هیواد هم اطفایه راوغواړو.
په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د یو ماشوم د تښتونې په غبرګون کې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو پر مخ بندي سوي دي. نن د رادیو نړیواله ورځ ده. افغانان د پیښو د خبرې دو لپاره څومره د اطلاعاتي وسیله مهمه ګڼي؟
کرونا وبا پړوانی چې موږ کوم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثره د رادیو باندې ترلاسه کړی دی.
د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو او په دوه منې مای کې د حقیقت څه د پروګرام کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو غړی د 400 مالیکال د بودیجې پر جنجال کې دوه غېدلې.
په دغه شکل باندې موږ مختلف شو نو بیخي خلک برا پورې وخاندي، ولی چې دغه اراده موجوده شوه دغه د خپل د معنی دی که اوس نوینو په وسط د کال د بودیجې کې به د معلمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړواله راشي.
او تاندې څنګه موبایل پروګرام دی اوریدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د هرات ځای چارواکي وایي د دغه ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې له کبله له نفتي موادو ډک لسګونو ټانکرونو چاودلې دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اور کنټرول یې له وسه وتلی دی او له همدې کبله له ایران څخه د مرستې غوښتنه سوې. د دې پیښې د لویو ځاني تلفاتو د احتمال خبره هم سوې ده، خو تر اوسه جزئیات نشته. د دې پیښې په اړه به نور زما له همکار واورو چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. بلې، مهرباني وکړئ تاسو د هرات اسلام قلعه د اور لګیدنې په اړه جزئیات له اوریدونکو سره شریکړئ.
د هرات ولایت ځای چارواکي وایي دغه ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د ولګیدنې له کبله له نفتي موادو ډک لسګونو ټانکرونو راخیستی. د هرات والی وحید احمد قتالی ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې او وایي چې ولګیدنه روانه ده خو د مالي او ځاني زیانونو په اړه معلومات نشته. هغه وایي
په ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط موږ ټوله هڅه کوو. مجبور شو چې له ګاونډي هیواد هم اطفایه راوغواړو. هلته زموږ کمشنر شته، مسؤول ان مشته، ولسوال مشته. د اور لمبې یو څه زیاتې شوې، خو موږ وتوانېده چې ډېر وسایط یوې خواته کړو چې لږ تر لږه هغو ته لږ زیان واوړي او اوس خروجي دروازه کنټرولو. له تایباته چې کومه اطفایه راځي یو څه وخت غواړي، خو همغږي شوې ده.
میگیره امانگی صورت گرفته.
د ښاغلی قطالی په خبره د بهرنیو چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي او تر ډېره یې نتیجه ورکړې چې ژر تر ژره په دې برخه کې له دوی سره مرستې وشي او لا تر اوسه سیمې ته د دفاعي د ایران لخوا ټیمونه نه دي رسېدلي. خو ښاغلی قطالی د ازادي راډیو ته وایي چې د دې اورلګیدنې د کابو کولو لپاره هڅې جدي پرمخ روانې دي. په خپله سیمه کې ځینې کسان وایي چې لسګونو ټانکرونو اور اخیستې او دغه اور وسله کنټرول څخه وتی. په ورته وخت کې د اسلام قلعه روغتیایي کلینیک مسؤل نور احمد محمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ممکن په دې پیښه کې ځاني تلفات هم ډیر وي خو جزئیات نه ورکوي. دغه پیښه نن شاوخوا یولس نیمې بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز یو ډک ټانکر چاودنه وکړه.
بله ډېره زیاته مننه کوم. او موریدل چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو لوی اور لګیدنه سوي ده په دې کې لسګونه د نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلې دي. د هرات والی وحید قطالی ازادي راډیو ته ویلي دي چې لا هم دا اور لګیدنه دوام لري او دوی هڅه کوي چې ژر ختمه کړي او د کنټرول لپاره یې د مرستې غوښتنه هم کړې ده. د غرض ویل سوي چې له ایران راتلونکي برېښنا هم د اور لګیدنې کبل قطه سویده د دې پیښې د جزئیاتو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو د نور خبرونو سره پاتې شئ.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سمجه خلاص د راډیو اوري. په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لیږ د موټرو پر مخ باندې سوي دي. موترزو ترکمنانو د نه کلن تشتول سوي عبدالروف د خلاصون لپاره د مزار شریف جوزجان لاره هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. ولسمشر اشرف غني غوښتي چې د دغه تشتول سوي ماشوم له کورنۍ سره پارک کې وویني. جزئیات زما له همکار اورو.
لسګونو ترکمنانو دی وتختمل شوی ماشوم د خلاصون لپاره په ځینې شمالي ولایتونو کې له هغه جملې په بلخ، فاریاب او جوزجان کې لوی لارې بندې کړې دي. ترکمنانو دغه تختمل شوی نه کلن ماشوم ته د حق وختنې په مخه نن د حیرتان مزار شریف لوی لار هم د وارداتي توکو او د مسافینو پر مخ بند کړه. تیر ورځ معترضو ترکمنانو د اقینې بندر او اندخوی ولسوالۍ لوی لار هم له ترکمنستان څخه د وارداتي توکو د لیږد د ګاډو پر مخ بنده کړې وه. له درې ورځو راهیسې د مزار شریف جوزجان لوی لار د اقچې ولسوالۍ په درې لارې کې د مسافرینو پر مخ بنده شوې او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي. په بلخ کې سوداګر وایي چې د شمالي ولایتونو د تجارتي بندرونو د لارو بندېدو په کور دننه په بازارونو کې د اولیه توکو بیه لوړه کړې ده. د اختطاف شوی عبدالروف پلار محمد نبی وایي چې د یو سلاتو ورځو په تیریدو سره حکومت نه دی توانېدلی تر څو د هغه د زوی د خلاصون لپاره حداقل یو وړوکی سرنخ پیدا کړي. محمد نبی د بلخ په محلي حکومت کې ځینې کړی د عبدالروف د اختطاف په پیښه کې شامل بولي. د بلخ والی فرهاد عظیمی بیا ویلي چې د انسان تښتونکو له منګولو د عبدالروف د خلاصون لپاره یې درویش پوځي عملیات بې پایلې ختم شوي او ممکن کوم چارواکی د هغه د اختطاف په قضیه کې شامل وي. د عبدالروف کورنۍ او پلار پلازمینې کابل ته تللي دي او په پام کې د انسان تښتونکو له منګولو د دغه ماشوم د خلاصون د څرنګوالي په باب له ولسمشر غني سره وګوري. ولسمشر اشرف غني کابو یوه میاشت دمخه ویلي وو که عبدالروف تر 15 ورځو نور آزاد نشي د بلخ لوړپوړي محلي چارواکي به له دندو لرې کړي، خو د یوې میاشتې په تیریدو سره دا ژمنه لا نه ده عملي شوې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ خلاصه رادیو اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کندهار کې د نن ورځې موټر بم هدف ته رسېدو وړاندې له منځه وړل سوی دی، خو وایي په پیښه کې پولیس ټپیان سوي دي. د دغه وزارت له لورې رسنیو ته په استول سوي پیغام کې راغلي چې دا پیښه نن سهار 9:30 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک سیمه کې سوي ده. په دې اړه نور تفصیل زما همکار کوي.
د مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوې چې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې سوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې له منځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت و ټپیان سوي دي. خو د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر فرید مشل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د هموی موټر په وسیله سوي ده چې و پولیس پکې ټپیان سوي دي.
نن تاسو ته به تر در معلومه ده ونیم بجې د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک په سیمه کې دښمن یواره د ټانک چارج کړی و چې د امنیتي ځواکو لخوا بلخصوص د پولیس لخوا څه پېژندل سوی و انفجار یې کړی دی او اووه نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان و چې لومړۍ تداوي وروسته بېرته خپلو وظایفو پته شتون سوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویمې امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللي وو. په ورته وخت کې بې کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړي ځواکونو د دویم ټولي قمندان الامیر چې په لنګ هم مشهور و په جګړه کې وژل سوی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همدا شندوی ته د وخت مرجوبلې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب پنجوایي او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماشام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او په ټولو شهرونو کې د اف ام پرسل شهر پنځه څپه هم په صافه وځي ډول اوریدلی سي. اوس به خوست ولایت ورسو چیرې چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنۍ ترانزیتي کارګو هلته ورسېده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای سوی و د خوست سلګونو اوسېدونکي د هرکلی لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي ول. په دې اړه نور تفصیل زما له همکارو.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسېده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیټ ټول قانوني مراحل بشپړ شوي تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولې توکي وارد کړي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ لاره اوس نړیواله شوه. نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیز ته خوست لوګر د ریزن ته موږ کار کوو. مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، د ازبکستان سره وکړو. د تجارت په کچه باندې تجارت ډېره غټه غټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه، د چوکیدار نه ونیسه، د ډرایور نه ونیسه، کلنډر نه ونیسه، هر طبقې خلکو ته دغه ګټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمینه برابره شي انشاءالله، او خوستوالو په کار باندې مصروف شي او د کار مصرف وزرم انشاءالله موږ هر څه کمیږي، غربت کمیږي، هغه کمیږي، دا د خوشحالۍ زیری ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمې ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي، د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش په نوم د ګمرک یو تن مسؤل وویل
دا د سیکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 13 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده او د نړۍ تر ټولو ستاندرد ګمرکي سیستم ده چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لار د منځنۍ اسیا سره او د جنوبي اسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان څخه استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشرانو هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیکدولو ته خوشاله دي. وایي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپل مرسته مرستی و نسپموی. قومی مشر حفیظ الله جان ویل
یا کلا دمو مرده دا اغا منطقه گرباز دیره دا امن پا پزاک ستالی دو دا اوال دیره کم زیری دیر و خوانات پتلل سر تا بیا مطر شول نن پا مندانه اسیا بد لیجی دا اغا میش دیره شکریه دا که ویدر طول خوست پرا بلکل دا افغانستان دا پرا دا اغا میش و بهترین لفصرونان بیلی چه دا دو
ملی سوداگر حاجی شعباز گرباز کسه هم دا غلام خان پلاره دا ترانزیتی محموله ولل یو خب پرمختگ گنی خوزیاتوی چه تروس هم ستون زیونیم گرتیایی پکی موجود دی
دا غلام خان لاره که یو چه مشکلات شتا یا پیرا حقا تیم کورینا چه دا دولت پا مخی لاری گا آندی شوی گا تجساتی نیره دیرو ایده دی پورا سرکینا دیر زیوت ازود پیچار دیگا لیکن سرک تانگ دای
په دوی پار جوړې شوې غونډې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وویل که چیرې د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر، غربت او ناامنۍ په خپله له منځه ولاړې شي.
ټولو ګاونډیانو ته څومره چې دي چې غواړي دوی هم د عزت څښتنان شي او هلته هم مشکلات نه وي او دلته هم مشکلات نه وي او د فقر و بیچارګۍ نه وژغورل شو، هغوی دې پرېږدي چې دغه ولسونه سره وصل شي، تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسازدی رادیو اوری اوس په نړیوال موضوع واخلو. له نسبتا یوې اوږدې پروسې وروسته د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوی څارنوال وټاکل سو. نوی څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی. دی به د جون په نیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالې فاتو بنسو دا ځای ونیسي. اسمت څاروان نور تفصیل راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره یې د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسېدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندي، هسپانیي او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و، د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 123 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد د جنایتونو، ټول وژنو او جنګي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چې له بنسودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي 9 کاله د حق د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بنسودا چې اوس په عراق کې د ډله ییزې وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د جرمونو د ادعاو په شمول د جنګي جرمونو د څیړونکو مشري کوي، د جون په 14 تقاعد کیږي. د کریم خان یوه لومړنۍ پریکړه کیدای شي دا وي چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بنسودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنګي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تېره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپله دا پریکړه تازه کړه چې پر اساس یې په 1948 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوي سیمې بیا غصب شوي خاورې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنګي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بنسودا او د دې محکمې د پلټونکو ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
څنګهړي مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ساده رادیو خبرونه اوري نن د فبرورۍ 14 ماده د رادیو لنړیوال ورځ سره برابر ده افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکښې راډیو اوري په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خپره سوې راډیو خلک څومره له دې اخیستونکو ناروغي خبر کړی دی په دې اړه تفصیل به زموږ همکار واورو
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړې وه د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اورېدونکي لري په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي د تیر کال د کپ 15 په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی اکثر هم د راډیوګانو لپاره ترلاسه کړی دی دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي ځکه دا ساحي غرنۍ دي
یو داسې یو شی دی چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټول کوم دغه چې دا سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه اما په هوای د راډیو له لارې وو د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری
از طریق رادیوهای ملی و رادیوهای محلی
د کرونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازم روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري
رادیو د خلک په ژوند کې ډېر اغیزه لري کله چې مونږ هغه ملي هم دارنګ جهانی او نړیوال ستونزه لرو بیا د خلک ارتیا راډیو باندې ډېریږي او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزه سره پیښ سوی و خلک د رادیو څخه ډیر استفاده وکړه دو د دغه پیغامونو نه او همدارنګ غلار خوانې سه د رادیو للارې و خلک ډیر استفاده وکړه
په لومړي ځل رادیو په 1899 میلادي کال کې د ایتالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو خو اوس هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولی ارتل کې په کمو امکاناتو د راډیو دستګاه په کار پیل وکړ او ان تر دې چې د غږ د سب دستګاه یې هم نه درلوده خو په 1920 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل د هر کال په تریدو په راډیوګانو کې کار هم توپیر کوي محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په راډیو کې کار کړی وایي
اوسنیو شرایطو سره موږ پاتله کو زما له نظره دا خو د پاتلې وړ نه دي دا ځکه چې پوها موږ ډېر زیاتې ستونزې ګاللې یو چا سره چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به مو هغه پیدا کولو ټلیفونونه نه وو موبایلونه نه وو بیا به پخپله ورتللو او ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره هغه وسیله هم ډېرې زړې وي، پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمیر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمیر له 222 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نوم نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44,000 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او مننه چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. په دې سره ورسېدو د خبرونه نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 دقیقې سو. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل څخه اورو.
د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. چارواکي وایي چې اور لا هم بل دی، خو د مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د ده په وینا د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې 100 طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو له ګډې غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي. راپورونه وایي چې د هرات په زندان کې یو شمیر بندیانو بلوا کړې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست وایي چې حوزوي روغتون ته دوه ټپیان چې یو سرتیری او بل یې بندي دی راوړل شوي. ځینې سرچینو ویلي دي چې بندیانو بلوا کړې ده. د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزی اروپا کې د انرژۍ په پروژو کې د پنګونو په برخه کې د مخکینۍ ادارې پر ژمنو عمل وکړي. برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو، او د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ دوهمه استیضاحیه محکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې او تمه ده چې د وروستیو بحثونو په اړه آخري نتیجه نن اعلان شي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، سپورتي خبرونه به وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د EFC فوتسال روزنیز کورس پای ته رسیده. د فوتبال فدراسیون ویان شمس امینین ازادي رادیو ته ویل د فوتسال د روزنی ټولګي چې په کندهار کې د روزونکو د ظرفیتونو د لوړوي په موخه پیل شوی و نن پای ته رسید. په دغه ټولګي کې د کندهار ولایت د فوتسال شپږ ویشت روزونکو ګډون کړی و چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د ښوونکو او د فوتسال د ملي لوبډلې د مشر روزونکي عبدالرازق ممرک نه یې د فوتسال په برخه کې نوي قوانین او تخنیکونه زده کړل. دغه پروګرام شپږ ورځې مخکې پیل شوی و او موخه یې د آسیا د فوتسال د روزنې لومړۍ درجې ټولګي ته د غوره روزونکو معرفي او ورپېژندل و. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې د سولې په نوم د والیبال د پیل شوي ټورنمنټ لوبې نن د نرنګ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو د پای لوبې په مراسمو کې د والیبال سلګونو مینهوالو ګډون کړی و. د کونړ ورزشي امریت د والیبال فدراسیون مشر محمد شعیب حماد وایي له دې لوبو څخه هدف د 19 کلنو او ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره د پیاوړو لوبغاړو ټاکل و. حماد وایي ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره به له ټولو ولایتونو په شرایطو برابر بر لوبغاړي و ټاکل شي. دغه سیالۍ څو ورځې وړاندې د مرکز او 15 ولسوالیو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې پایلوبه نن د نرنګ او سوکۍ ولسوالۍ لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. او ټاکل شوی چې پاکستان او افریقا لوبډلی نن دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره کړي. د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ د نړیوالو شل اوریزو لوبو لړۍ تیره پنجشنبه پیل شوې ده. د دې لوبو لومړۍ لړۍ پاکستان ګټلې ده. ټاکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه نن په لاهور کې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړی پاکستان ته د توپ وهنې پریکړه وکړه. پاکستان په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو نه شپېته منډې وکړې. سویلي افریقا لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه کړ او یوازې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو شپږ شپېته منډې وکړې. په یاده لوبه کې پاکستاني محمد رضوان پر سویلي افریقا نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د سویلي افریقا پر وړاندې په څلور شپېته توپونو یو سلو څلور ناسوځېدلې منډې وکړې چې اووه شپږیزې او شپږ څلوریزې هم ووهلې.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونې اوري. د ژمنې سره سم د ونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. لمړی به د حقیقت څخه د پروګرام اوري چې په دې کې د ولسي جرګې د مالي کمیسیون یو غړی د څوارلسم مالي کال پر جنجالي بودیجې باندې غږېدلی دی او ورپسې تاندې څنګه لرو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان ولسی جرګې د یو زر څلور سویم مالي کال د بودیجې مسوده دوه ځل رد کړې ده. جرګې د بودیجې د رد لپاره نولس دلایل وړاندې کړي او د سمون غوښتنه یې کړې. د ښوونکو، سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو یو شانوالی، د پروژو په عملي کېدو کې توازن او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی د دې شمیر یو له مهمو دي. خو نږدې اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د یو زر څلور سویم مالي کال د بودیجې درېیمه مسوده لیږل شوې ده. خو دا ځل تالار ټول یوه خوله نه دی او عملا په دوو ډلو ویشل شوی دی. لومړی هغه چې وایي دا ځل یو څه سمون راغلی وړاندیزونه منل شوي او دویم هغه چې وایي لا هم هغه څه چې اړتیا یې ده نه دي شوي. د جرګې دننه پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. ځینې د حکومت پر راشن خورۍ او ځینې بیا د شخصي ګټو او سیاسي تمایلاتو پر بنسټ د بودیجې پر ګراوګان نیولو تورنوي. خو اصلي کیسه څه ده؟ ولې دا ځل د برهار وخت په پرتله د بودیجې تصویب جنجالي شو؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د ولسي جرګې د مالي چارو بودیجې کمیسیون لمرسیال جاوید صافی سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. صافی صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډیره مننه زموږ په خپل وخت تاسو له تاریخ د ټول اوریدونکو ته سلامونه کرامات وړاندې کوم.
صافی صاحب، ولې د تیر هر وخت په پرتله د بودیجې پاس کېدل دا ځل دومره جنجالي شوي دي؟
اصلا خبره دا ده چې د تیر ځل په حساب باندې چې کله مخکې کوم کمیسیون و یا مخکې د ولسي جرګې کوم غړي د مالي او بودیجې کمیسیون غړي وو، نه پوهېږم د هغوی به ورته پام نه شوی یا به د هغوی په خپل نظر باندې مخکې تلل. ولې دا ځل چې دغه دویم کال یې ختمیږي او د دریم کال د ولسي جرګې شروع کېږي، نو د ولسي جرګې خصوصا د مالي او بودیجې کمیسیون لازمه وګڼله چې ځینې ځینې تغییرات راشي تر څو د ولس ستونزو او اولیتونو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وشي.
خود تالار دننه ځینې نور موضوعات هم مطرح کیږي. له دې ډلې د یو بل پر وړاندې تورونه دي. زه ځینې مهم وایم. یو شمیر وکیلان یو ډله پر دې تورنوي چې د شخصي ګټو او سیاسي ګټو پر بنسټ باندې بودیجه په ګراوګان کې نیولې. په ځانګړي ډول د مالي چارو کمیسیون او د ریاست په ګډون اداري هیئات او ځینې نور کسان په دې توره نه کیږي. خو بل ډله بیا وایي چې هغه کسان چې بې له دې چې فکر وکړي د بودیجې په اړه باندې د افغانستان د امنیت شورا پر بنسټ باندې ځینې مسایل وړاندې کیږي، خو یوې ډلې هم ثبوتونه وړاندې نه کړل او نه یې رسنیس کړل. ولې دا ډول تورونه؟
شک نشته چې ځینې د ولسي جرګې غړي به د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه کوشش کوي چې بودیجه ګراوګار ونیسي او ځینې به بیا حکومت ته لکه څومره چې لازمه ده لاغې زیات ورخوږیږي او د هغوی سره به یو انډیوالي پالي. ولی اصلا خبره دا ده چې موږ چیرې راشو او بس په دې وکړو چې په دې تیرو اتلسو کالو کې د افغانستان هغه قشر ته چې یو مظلوم قشر دی او د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دی، د هغوی لپاره په بودیجه کې څه نیول شوي دي، څه شوي دي، نو حقیقت دا دی چې په بودیجه کې ستونزې شته دی او باید په دې باندې هیڅوک سترګې پټې نه کړای شي. او لکه څنګه مې چې مخکې ورته اشاره وکړه، نو د شخصي ګټو په بنا باندې به هم کوشش کېږي چې ګروګان ونیول شي بودیجه، ولې د پارلمان 95% 96% 99% وکیلان او د خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون غړي کوشش کوي چې دغه بودیجه د ستونزو په نظر کې نیولو سره هغې ته د حل لارې پیدا کولو په برخه کې کوشش وکړي.
د مالی وزارت او دننه په تالار کې ستاسې هم صنفیان یو شمېر موضوعات رابرسېره کوي. اول دا وایي چې دا ځل د بودیجې په درېیمه مسوده کې ځینې بدلونونه راغلي، هغه چې تاسې وړاندیز کړي. لومړی دا چې 390 پروژو ته پکې ځای ورکړل شوی چې دوی ورته د ولسي پروژو نوم ورکوي. دویم دا چې د ښوونکو او سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو لپاره یو کوټ په نظر کې نیول شوی او هغې ته تقریبا 1.5 میلیون ډېرې افغانۍ هم ورغلي دي او نورې پیسې هم ور اضافه کیږي تر دې چې د انټ اې د معاشات په اړه باندې وروستۍ پریکړه دا کوي. د عملیاتي چارو په برخه کې ستاسې د وړاندیز په اړه باندې دوی وایي چې په هغه کې هم یو څه کار شوی دی، ولې پیسې نه دي ورمحول شوي او پروژې هم پکې نه تطبیق کیږي. فکر کوئ هغه څه چې تاسې وړاندیز کړي وو یو څه یې شوي؟
بالکل، زما نظر او وړاندیز دا دی چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، په ډیرو برخو کې یو څه ناڅه تغییرات په بودیجه کې راغلي دي او دا تغییرات په دې معنا دي چې حکومت د ولسي جرګې هغه غوښتنې چې کومې حقه غوښتنې او حقوق دي د ولسونو هغې ته یو قسم لبیک ویلی دی، هرکلی کړی دی. چې تاسو ورته اشاره وکړه د معاشاتو په برخه کې یو څه ناڅه تغییر راوستی دی، که څه هم دا بیخي په کم اندازه دی او باید چې په دې کال کې هیڅ امکان نه لري که په دغه شکل باندې موږ مخته لاړ شو نو بیخي خلک به راپورې وخاندي، ولې چې دغه اراده موجوده شوه، دغه فکر موجود شو، دا پخپله د دې معنا دی که اوس نه وینو په وسط د کال د بودیجه کې به د معلمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړوالی راشي. همدارنګه د واحد عملیاتي په پروژو کې چې هغه یو بودیجوي واحد نه دی او قانوني د ولسي جرګې ته هیڅ کوم جواب دی نه دی، نو په دغه اساس باندې هغوی پریکړه کړې ده چې د واحد عملیاتي د پروژې او قراردادونه په دغه کې به یو تغییر راځي. هغه تغییر دا دی چې یا به دوی یو مستقل واحد بودیجوي واحد کیږي او یا به بیخي لمینځه ځي. نو دغه یو ښه خبر دی چې په دې ځل کې مطلب موږ سره منل شوي دي. همدارنګه د اصولنامې اجرایي بودیجه کې یو څه ناڅه تغییرات راغلي دي، دسترخوان ملي حذف شوی دی او هغه پروژې چې د وکیلانو لخوا وي دا د وکیلانو شخصي پروژې نه دي، دا وضاحت باید وکړل شي. دا د ولسونو هغه ضرورتونه دي چې په خپل د ولس استازي مستقیما د خپل ولسونو څخه اوري او هغه یو عشدي ضرورت دی. او هغه پروژې چې دا مې یو خبره ده، 300 پروژې بیرته په نظر کې نیول شوي دي چې په تیر وخت کې په تیر ځل مسوده کې سند د بودیجې څخه ایستل شوی.
ځینې مسایل په تالار کې نور هم مطرح کیږي، د یو شمېر کوډونو په اړه باندې چې پیسې پکې زیاتې دي او ایس د خلکو درد بخور نه دي، اما په درېیمه مسوده کې هم دا پیسې راکمې شوې نه دي، که راکمې شوې هم دي ډېرې زیاتې کمې. د 20 کوډ یادیږي، 1 نوی کوډ یادیږي، 2 نوی کوډ یادیږي. آیا په درېیمه مسوده کې د دې مسایلو په اړه بیا هم دننه په مالی چارو او بودیجې کمیسیون کې بحثونه شوي یا روان دي؟
او بالکل، د 20 کوډ په رابطه باندې چې هغه د معاشاتو کوډ دی، په دې کې تیر ځل دویمه مسوده کې چې راغلی وو هغه د وکیلانو د مالی او بودیجې کمیسیون په نظر باندې چې څه رقم لازم او هغسې تغییراتو کې نه و راغلي چې دوی یو مشکل دغه هم په نظر کې نیولی وو. په دې ځل مسوده کې په درېیم ځل کې 300 میلیونه 350 میلیونه افغانۍ له دغه کوډ څخه کمې شوي دي، حال دا چې 15,000 دغسې د دې په شاوخوا کې تشکیلات چې دی اضافه شوي دي، چې دا یو ښه خبر دی، دا پخپله یو تغییر دی. همدارنګه په 2 کوډ کې چې دغه د اجناسو خدماتو کوډ دی او د مصارفو کوډ دی چې زیات مصارف کیدای شي هغه څه رقم چې لازم دغسې مصرف نه شي او موږ تشویش درلوده، په هغې کې ډېر زیات تغییرات نه دي راغلي. باید چې په دغه کې تغییر راوړل شي که دا چې په درېیم ځل باندې بودیجه بیا ولسي جرګې ته راغلي ده او که چیرې ډت شي نو دا پخپله په ډېرو انکشافي کارونو باندې بد اغېزه کوي.
صابع صاحب، د تالار دننه عملاً ما وړاندې مې یادونه وکړه چې ستاسې همصنفیان دا ځل په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. وړاندې د بودیجې پرت کې اکثریت دا سره کارخونه پورته کړل چې رات اماده زلا عملن یو څه مقابل لورې مهم هغه چې د دې بودیجې په توافق کې ولاړ دی او څه شمیر زیات بریخي فکر کوي چې دا ځل به یو ځل بیا د بودیجې د تصویب یا هم رات په برخه کې یو غوڅه پریکړه ته ورسیږي.
اصلا خبره دا چې دا تالار په دوه برخو ویشل دا په دې معنا ده چې ځینې وکیلان صاحبان چې هغوی د دغه تغییراتو او د حکومت لخوا په درېیمه مسوده کې د تغییر شاهدان دي یا هغوی ترې خبر دي نو هغوی به طبعا دا پریکړه کوي چې دا ځل بودیجه پاس شي. همدارنګه مشکلات به وي ولې د ولس ستونزو په نظر کې نیولو سره هم باید چې پاس شي. هغه دویمه برخه د تالار چې دغه یا دا خبره ده چې
اما یو مسله دننه چې په ولسی جرګه کې مطرح کیږي د وکیلانو ترمنځ هغه د ادا او تورونو ده. د وکیلانو ترمنځ د تورونو الهام له کوم ځای اخیستل کیږي او آیا تر یو ځای حقیقت لري چې ځینې پر امنیت شورا پلوي تورنیږي ځینې نور بیا د شخصي تمایلات او د قراردادونو په نو ورکړې مسایلو باندې
امتیاز اخلی یا دوی امنیت شورا ته ورزی دوی د معاملې لپاره ورزی دا کاملا غلطه خبره ده. دا هغه خبره ده چې د دشمن یې غواړي ویي او د خلکو په ذهن کې یو غلطه ذهن سازي وکړي. نو زما نظر دا دی چې ولسي جرګه باید د حکومت سره هر وخت ښې اړیکې ولري. دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې ولسي جرګه به د امنیت شورا سره یا د حکومت سره د بجې پس باندې کومه داسې مېله وکړي خدای نخواسته چې هغه به د ولس په تاوان وي. هغه چې د ولسي جرګې په غړو باندې تور لګوي هغه پخپله یا له دې موضوع څخه خبر نه دي یا پخپله شخصي معاملې لپاره د شخصي ګټو لپاره کوشش کوي وکیلان د ولسي جرګې سره په تقابل کې وخت کې د البته د حکومت سره.
د افغانستان د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون مرستیال جاوید ساپای له تاسو ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه ده هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدیا ودونه کیږي. ولی ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژدا واده کیږي.
د ورس مرواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کوله.
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپل خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالي کو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده. دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده، یعنی دا د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده ورې کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړو سدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکې د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په سیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو خزه یا نارینه وادو کې هغه نه پیږي چې دیو د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کی، یعنی څنګه باید دیو اولاد راوړي، څنګه باید دیو اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولای. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګورې اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو سر پور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیلا شو اقتصادي عامل دی، ګورې کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کوم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې وه ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کې سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي ته رانغی.
من ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه وو، لایق وو، خو کچم عمر یې دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ کنه. استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه، یو نکاح د داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ورته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غ
غموم و داری قصور و زاری دخول القبر و یا اول خسړی باندې د مہر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله او دویمه خبره دار چې هغه سرور او شهر د سو میشت په خوشاله د پاره غموم و دهر د کلونو غم بیا شاته واچي نو پغې کې دار چې دا کار به ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسي رابطې پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي ځکه خو دوی ل رواني او جسمی پلاوه هم تاوان کوي
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تنی رسیدلی یعنی بعض ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظا نو دی جنسی اریکو پرابطا هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کلا که کم سن سال وسیگی اصلا شاید لده موضوعاتو ندی راگاهی ونه لری او دا موضوعاتو بانی پا سعی پونو وسیگی نو پدا اساس هم دی فیزیولوژیکی هم دی جسمی نظر دو تا دیر ضرر رسول کیگی و ممکن ارتا ورسیگی
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښه نه وي
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي نظر دغه په عقل باندې نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شو چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي نو په ده اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه نه یې سنجولی نو په ده اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي
قاری تورابی منګل وای که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي په ورسره بل چاته ورکوي دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي نو ځکه نکاح کې ایجاب و قبول دا ضروری دی نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره همزاجه یا هم طبیعته نه وي نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي
درنو اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ
چه دهسن شور ما شورې ما شر چه دهسن شور ما شورې ما شر وسن پکاله کاته کور د مکمرو سو پکاله کاته کور د مکمرو سو چه دهسن شور ما شورې ما شر وسن چه دهسن شور ما شورې ما شر وسن چپسے کریے خلوت بت کنا کیجی چپسے کریے خلوت بت کنا کیجی تہا غسن پہ یاد میں جگرو سو تہا غسن پہ یاد میں جگرو سو چه دهسن شور ما شوریه ما شر وسن دل خوش پہ یہ خال پغیس کے واخیس چتا دل خوش پہ یہ خال پغیس کے واخیس دا پلاک پا شبستان کے کمروں سو دا پلاک پا شبستان کے کمروں سو
چتا حسن شور ما شور یہ ما شر حسن